میته. میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. دروانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ، او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایی اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربته کنټرول زمونږ ته زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسه په لږه بیت نیسو پولیس والی کوم بیرغ خپل درولې دي، کوم مشکل نشته. د ټول خلل ته فعالیتونه لري او ځینی فعالیتونه شروع دي کوم منطقې د لاسه په لږه یا بت کوچکین د بیت نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو اداوي کړې دي. د دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 43 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي، خو د بادغیس والی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپایي ټولنه یې په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو اړخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مرکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وایستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شا نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگتن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای
دای له دې قرار وګرځوي. اردوغان په مسکو کې لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دای د خپل واقعي حق او خپل پریکړه ده. پر روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 ډوله د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. تاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته له دې چې د هغه خلاصه برابره کړه، نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شیبو کې دا خبرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروري دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې موافقتنامه دا شوې ده، د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې موافقتنامه ده تطبیق هم یو طویل پروسه ده، باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همېشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي اوس دوی د امادګي لري او مسله به خپل ولري.
خو ښاغلي چخنسوري په دې اړه چې آیا دا غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل: دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولی سو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولی سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و لدی هیواد سره د همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپایي ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سمګه غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلي دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غني پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست تکتلی چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړي. مقاله لیکي دی فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د شوزو د حضور په اړه اندیښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوزو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګند نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلی محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ترامپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ترامپ روابطو ته اشاره سوي چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنه کړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله هم دا راز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي که د سولې موافقه وسي که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښېني. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلی محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلی محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.